د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساعته خپرونه کې به واورئ چې هغو بهرنیو متخصصانو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په بایومتریک سیستم کې د ستونزو د حل لپاره راغوښتي وو، په کابل کې خپل کار پیل کړی دی. په نړیوالو مسایلو کې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د پوځ د عملیاتو د پیل پر وړاندې د غبرګونونو په اړه جزئیات اوریدلی شئ. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د میر احمد صاحب په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دوهمه نیمایي کې قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه لرو، خو لومړی خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشري د کاندیدانو څخه یوازې شپږو تنه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د خپلو مالي لګښتونو راپور دغه کمیسیون ته وړاندې کړی دی. د ننګرهار ځای چارواکي د تورخم د ګمرک د عوایدو د ډېرېدو خبره کوي او ترکي ځواکونو د سوریې په خاوره کې د کردانو په مشرۍ ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د عملیاتو په دوهمه ورځ پرمختګونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشري د ولسو کاندیدانو څخه یوازې شپږو تنه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د خپلو مالي لګښتونو راپور دغه کمیسیون ته وړاندې کړی دی. د دې کمیسیون په خبره له دغو شپږو کسانو څخه د ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د دریو نوماندانو مالي راپورونه نیمګړتیاوې درلودې او د بیا اصلاح لپاره د هغوی انتخاباتي دفترونو ته لیږل سوي دي. د دغه کمیسیون ویاندې شایمه رضایی په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل.
علومی، تورسان و نجرابی اینا گزارشون تکمیل است. دکتر سبغنی، دکتر سب عبدالله و سید حفیظ اینا کسایی هستند که گزارشون ناقص بودن.
میرمن رضایی زیاده کرده چه یولس و نور و نماندانو تروسه ده خپلو انتخاباتی مبارزو لپاره هیچ مالی راپور دغه کمیسیون ته ندیور کرده. د 209 شاین قلوردو چارواکي په بلخ ولایت کې د 12 طالبو سلوالو د وژل کېدو خبره کوي. دغه قلوردو ویان حنیف رضایی د ویلامی په خبرولو ویلي چې تیر ماشم په چمتال ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ پنښتو او د هغوی پر مرکزونو د هوایی بریټ په نتیجه کې 12 طالبان وژل شوی دي. ویلامی زیاتوي په دې عملیاتو کې ملکی وګړو او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار ځای چارواکي د تورخم د ګمرک د عوایدو د ډېرېدو خبره ورکوي. د ننګرهار د والیوان عطاالله خوګیاڼي نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د دې ګمرک عواید په ورځ کې له 500 میلیونو څخه 2 میلیون افغانیو ته لوړ سوی دی. ښاغلی خوګیاڼي د دې پرمختګ دلیل په یاد ګمرک کې د 24 ساعته خدماتو پایلو باله.
د ننګرهار تورخم خارګوټي کې چې کله چلوي ساته خدمات پیل شوي، موږ هم نه یوازې د تورخم ګمرک بلکې خاروالې او نورو برخو کې هم چلوي ساته خدمات هم د سوداګرو لپاره، د مسافرینو لپاره، د بروړونکو موټرو لپاره په بیلابیلو برخو کې فعال کړي دي او عملا د همدې خدمتونو له امله اوس د تورخم ګمرک مدیریت هوایدو کې هم د پخوا پرتله په اوسط ډول 3 میلیون افغانۍ زیاتوالی راغلی دی.
د شغلې خوګرنی په خبره پر دې لار په ورځ کې شاوخوا زر بارون کې سوداګریز موټر تګ راتګ کوي. د تورخم لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ تر ټولو لوی لار ده، د سنبولې یا وژې په میاشت کې په 24 ساعته ډول پرانستل شو. زموږ غلا زده راډیو ری. د ترکیې ځواکونو د سوریې په خاوره کې د کردانو په مشرۍ ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د عملیاتو په دوهمه ورځ پرمختګونه کړي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د نړیوالو هغه انتقادونه رد کړل چې د دغو پوځي عملیاتو په اړه یې کړي دي. ولسمشر اردوغان وایي دا عملیات د دوی پر سرحد د تروریستي عناصرو د له منځه وړلو په هدف پیل شوي دي. اردوغان زیاته کړه ترک ځواکونو تر اوسه 109 تنه کرد ځواکونه چې د تروریستانو بلل له منځه وړي. دغو ځواکونو تر دې وړاندې ویلي وي چې د دې عملیاتو له پیل راهیسې 101 اهداف په هوایی او توپخانه بریدونو په نښه کړي دي. د نړۍ یو شمېر هیوادونو د سوریې په شمال کې د کرد ځواکونو په وړاندې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په پام کې لري چې په یوه بیړنۍ غونډه کې دغه پوځي یرغل وڅېړي. دغه راز د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ ویلي چې د ناټو د غړي ترکیې امنیتي اندېښنې د توجیه وړ دي، خو دا مهمه بولي چې داسې اقدامات ونه کړي چې ورسره سیمه لا بې ثباته شي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وايي د امریکا له ولسمشر سره تر ټلیفوني خبرو مخکې نو خبر شي امریکا د دله هوا سره نظامی مرستې درولې دي. له ډونالد ترامپ سره د زيلنسکي د ټلیفوني خبرو موضوع دومره تاوده سو چې اوس د ترامپ د استیزا هڅې ور باندې راڅرخي. زيلنسکي د پنځمې په ورځ خپل دفتر کې خبري اعلان وویل چې پر د باندې د امریکا ولسمشر هیڅ ډول فشار نه دی راوړی. د ویل کله چې خبر سو امریکا له اوکرين سره مرستې ځنډولې دي، د امریکا له مرستيال ولسمشر مایک پنس سره یې په وارسا کې په یو غونډه کې دا موضوع مطرح کړه. د امریکا په استازو جرګه کې دیموکراتان په دې اړه تحقیقات کوي چې شایي په نتیجه کې ترامپ استیزا سي. تحقیقات پر دې متمرکز دي چې ترامپ د جولای په 15مه نیټه له خپل اوکرایني سیال سره په خبرو کې لاغه غوښتي و چې د پخوانی مرستيال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی چې له اوکراین سره یې سوداګري زیړې کې درلودې په اړه پلټنې وکړي. او ټاکل شوی د سویډن شاهي اکرمي د اکتوبر پر 14مه د ادبیاتو په برخه کې د نوبل جایزې دوه ګټونکي اعلان کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانا په تفصیل سره کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باوری چې د بایومټریک دستګاو دوه بهرني کارپوهان چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکی ستونزو د حل لپاره رابللي کابل ته رسیدلي. په یو مرکه کې په دې اړه خبرې کوو چې د دې دستګاو تخنیکی ستونزې څومره جدي دي.
که دا غوی سرور حقیقي یا انجنيران راوړي باید تشویش ایجاد ونه کړي. دا امکانات شته کله ناکله دغه سرورونه دغه ستونزو سره مخ کیږي.
په سالنګ کې د برېښنا ستنې طالبانو نه بلکې یو خپل سری وسلوال قومندان الوزولی دي. په نورو موضوعاتو کې په کونړ کې فعالان وایي چې ښځو ته په دې ولایت کې شرعي حق نه ورکول کیږي.
حق ورته نه ورکوي، زه تا حق نه درکوم. وایي کومې ښځې حق غوښتلې د ورور نه د پلار نه چې خپل حق دې واخلي، او هغه چې مت حق واخلي بیا ورته وایي چې زه تا سره بیخي مړی ژوندی او کور نه کوم.
نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپېریال او د کور کلی اونیس پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د بایومټریک دستګاو بهرني کارپوهان چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکی ستونزو د حل لپاره رابللي کابل ته رسیدلي. د کمیسیون چارواکي وایي د دوو تخنیکی کارپوهانو په کار پیل کړی او هڅه کوي هغه ستونزې اواري کړي چې د بایومټریک دستګاو د معلوماتو په زیرمتون یا سرور کې رامنځته شوي. له کابله خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د کمیسون په ډیټا سرور کې رامنځته شوې ستونزه جدي نه ده او ډېر ژر به حل شي. د دې کمیسون کمشنر محمد حنیف دانشار د پنځشنبه په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل د دې ستونزې د حل لپاره د دارمالو کمپنۍ دوه انجینران کمیسون ته رسیدلي او د نن پنځشنبه ورځ تر پایه به رامنځته شوې ستونزه حل کړي.
مشکل جدي وجود نه داشت، صرف سرعت
د انتخاباتو کمیسون په سرور کې به وړه ستونزه رامنځته شوې وه، هغه هم جدي نه وه. د دې ستونزې د حل لپاره د دارمالو کمپنۍ دو کس انجینران کابل ته راغلي او اوس مهال پر دې لګیا دي چې ستونزه چیرته ده. کله چې ستونزه معلومه سي او راپور موږ ته راسي موږ به له تاسو سره شریک کړو.
اطمینان ما حاصل شوه از کې مورد حمله قرار نه گیره سرور.
د انتخابات په کمیسون کې سرور ته هغه معلومات انتقالیږي چې د بایومټریک دستګاو لارې درایور کوونکو له لوري ثبت شوی وي. سرور همدارس د ټولو دقیقو رایو شمیر لزان سره ساتي او د تکراری رایو څخه مخنیوي کوي. لدی سره هم حاله د انتخاباتي ټیمونو یو شمیر څارونکو په کمیسون کې د رامنځته شوې ستونزو په اړه اندېښنه لري. د دولت ساز انتخاباتي ټیم څارونکو داوود سلطانزوی ازادي رادیو ته وایي که رامنځته شوې ستونزې ژر تر ژره حل نشي پایلې د اندېښنې وړ دي.
درملوک هیات هم لپاره راغلی دی چې مونږ ته د ځواب راکړي. مونږ د ټول نه زیاتره تشویش لرو چې مونږ رایې ځای نیسي او د درملوک ټیم باید مونږ ته دغه خاطر جمعي راکړي او همچنان د کمیسیون تخنیکي خاطر جمعیان ما مونږ باید ترلاسه کوسی هم مونږ ته هم د افغانستان خلکو ته دغه خاطر جمعی ورکړي.
د صوبات او همپلن انتخاباتي ټیم څارون کې محمد یونس نوندش بیا وی په دې حساس شرایطو کمیسون باید د ډول پیخو مخنیوي لپاره جدي تدابیر په نظر کې ونیسي.
ما نگران از ای که در ملوک نمیتونه یا سیستم ازو فعال نیست. از
موږ په دې اړه اندېښنه نه لرو، د دې لپاره چې د درملو کمپنۍ ډېره لویه او تجربه لرونکې کمپنۍ ده. خو مهمه دا ده چې ټولو خواو ته دې د ګونګ حالات په اړه معلومات ورکړل سي.
چه دلیل وجود داره که دیتا کند شده انتقالش؟ تشویش ما عظمی بوده.
په دې برخې د ټکنالوژي برخې د پوهانو باور ده چې د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې د انتخاباتو کمیسون سرور ته د لاسرسي په خاطر ډېر ګواښونه دي. په کار ده چې د انتخاباتو کمیسون په دې برخې جدی امنیتی تدابیر ونیسی. د دې ستونزې په اړه داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې له تیرو 24 ساعتونو راپدې خو یو شمېر راپورونه خپاره شوي چې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون مرکزي دفتر ډیټا سرور یا معلومات خونه له ستونزې سره مخ شوي، ان تر دې چې د حقیدو ګمونونه هم کیږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې د انتخاباتي چارو کارپوهان وایي د درملو کمپنۍ باید د خپلو سرورونو تضمین ورکړي او پرېنږدي چې د افغانستان برخلیک یو ځل بیا له ستونزو سره مخامخ شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر امام محمد وریماچ وایي چې د سرور د حق کېدو په صورت کې دی د څار بنسټونه خپل نظارت پیاوړی کړي. له ښاغلي وریماچ سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د سرور د حق کېدو په اړه ترې پوښتلې دي.
ټکنالوژي چې ده هم ستونزې لري او هم اسانتیاوې لري. مونږ تاسو د ټکنالوژي د استفادې نه د ګټو نه هم ښه تجربه لري او کله ناکله دا چې ستونزو سره چې مخ کېږي ستونزې جوړوي هم تجربه لرو. تر کوم ځایه پورې چې زه خبر یم درمل کمپنۍ ده یو انتخاباتي کمپنۍ نه ده، صرف یو داسې یو ټکنالوژي کمپنۍ ده چې د بایومیټریک په سیستم باندې هغوی تجربه لري نه کوم انتخاباتي. نو دلته اوس که د هغوی سرور حکیږي یا انجینران راوړي نو دا باید تشویش ایجاد ونه کړي. دا امکانات شته کله ناکله دغسې سرورونه هم د مخابراتو هم د نورو ځایونو نه مونږ شاهدان یو یا تجربه لرو چې دغسې ستونزو سره مخ کیږي. نو خبره دلته ده چې باید دغه موضوع ستونزه باید د ټاکنو په بهیر کې ایجاد ونه کړي، هم د وخت له نگاره هم د شفافیت له نگاره.
وریماش سب کچیر دغه حق سي د انتخاباتو په شفافیت بیا د پایلو په منلو باندې کاندیدانو ولسته څومره تاثیر اچولای شي؟
نو طبیعتا زه فکر نکوم دغه ماشین څو حق وکړي یا دغه سرورونه. نو دې په اړه باید خپل د درملو کمپنۍ باید وضاحت ورکی او په څنګه کې کمیسیون باید ډیر متوجه پدې وي چې دغه سی ستونزې باید پیدا نشي. دلته اوس دوه موضوعات دي په نظارت په بخش کې. زه خپل تقریبا تشویق کوم چې د ښې نظارت لپاره هغه ټول خواوې چې د ټاکنو په بهیر کې شامل دي ښه نظارت وکړي او د نظارت په څنګه کې باید همکاري هم وي. چیرې یوازې خبره ستونزو جوړول وي یا کار ته مداخله وي یا هر یو اشتباه یا خطا ته لوی ننګونه جوړول وي یا ستونزې جوړول وي، نو دا دي بیا مونږ هغه شی ته چې توقع لرو هغه نتایج ته چې توقع لرو شاید باید ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټاکلي وخت کې خپل نتایج اعلان وکړي بیا مونږ نشو رسیدلی. نو بنان په دې حساس ناظرین هم حق لري یو ښه نظارت وکړي او د نظارت په څنګ کې باید همکاري هم وکړي. نظارت په معنا دی مزاحمت نه ده، نظارت په معنا دی د خلکو ذهنونو ګډوډول نه دي. او ټکنالوژي هم ځانګړی یو شخصي هغه نه ده، کله ناکله دغه ستونزې په ټکنالوژي کې هم مخته راځي. نو بنا ان مهمه خبره دا ده چې ناظرین ښه دقت سره نظارت وکړي او د نظارت په څنګ کې ځان هم پوه کړي او هم مرسته او همکاري هم وکړي.
افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر امام محمد وریماچ چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په سالنګ کې د برېښنا ستنې طالبانو نه بلکې یو خپل سری وسلوال قومندان الوزولی دي. په دې اړه د تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال احمد حنایش د شپه له پروان نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. حنایش صاحب، دا برېښنا د برېښنا ستنې په کومو ځایونو کې وي، اوس یې وضعیت څنګه دی او اصلا چا الوزولی دي، تاسو ته معلومات شوي؟
جناب تکل صاحب سلام راندې کوم لوبرای ځل او د ټولو اوریدونکو سره سلام علیکم کوم. بله، هم دارنګه چې تاسو وایل د نیو خبر خدا دی چې اوس هغه مایا چې تړل شوی وه او تخریب شدیدا تخریب شوی وه، هغه جوړ شو، نصف قسما جوړ شو، ځکه چې ډیره د بجلی نشتوالی ډیره ستونزه وه په خلکو د کابل دولس ولایتونه په دې ستونزه مخامخ وو. تر اوسه هم د کامل دپاره حل شوی نه ده. د اصلي عامل اوس پیدا شوه چې طالبان نه وو پسه جنوبي سالنګ، ځکه چې دا هغه ځای چې پایه تخریب شو، د برق پایه تخریب شوی ده، ډېر لرې نه ده، په غرنیو ډېرو غټو غرنیو کې نه ده، نږدې د عمومي سړک د سالنګ دره کې ده. دا ځینې منابع وایي چې یو کس چې خپل نام امپراتور وایي، هغوی د وسلوالو یو فرد دی چې د سیمه ییز وسلوال دی چې هغه تخریب کړی ده، خو د دې چې پاره دی هغه اصلي هویت دی، دا کار څه شی په خاطر کړی ده، هغه جزئیات د مسؤلینو خودداری کوي، هغوی مونږ سره اصلي معلومات شریک کوي نه کوي. خو بیا چې تازه معلومات مونږ اخلو، په دې خاطر چې د امنیتی مرابع سره باید مونږ مرکه وکړو، بیا صحبت وکړو چې اصلي خبره څه شی ده، ان شاء الله شریک کوو چې تازه معلومات ترلاسه کړو.
بله، حنایش صاحب، دا امپراتور به مستعار نوم وي، اصلي نوم به بل شی وي حتماً، همداسې ده؟
دام بالکل، دام د کاملا دقیق اصلي خبره مونږ هم هغه ویل نه ده، خو دا همداسې خارج تاسو تحلیل کړه چې کېدای شي چې ډیره په اغلب ګمان هم داده چې د هغه مدیري مستعار نوم وي، ځکه چې هلته ځینې افراد شته چې ډیره خلکو هغوی دپاره شکایت لري، خلکو ته ځوروي، د دې هغه خلک چې هغه عادت لري. خو مګر دا خبره ډیره غټه خبره ده، ځکه چې دولس ولایتونه دا ډیره په ستونزه مخامخ شو، او ډیره میلیونها ډالر افغانی خساره مند شوه، د خلکو ملي په ملي وضعیت کې خساره وارد شو. دا شیان داسې ده چې خلکو ته ډیره دا خبر چې ازادي کشف کړې ده او هغه خپروي، خلکو ته ډیره سوالونه را پیدا کړې ده، او خلکو ته کېدای شي وایل چې شوکه کړې ده. داسې رقم خبر دی چې اوازه وو چې طالبان دا کار کړی ده، او اوس معلومات شوی ده چې دا یو فرد وسلوال غیر مسؤول وسلوال دی.
ډیره زیاته مننه احمد حنایش. قدر من اوریدونکو، و موریدل چې معلومه شوی چې په سالنګ کې، په جنوبی سالنګ کې د برېښنا هغه پایا چې ویجاړه شوې ده، هغه د طالبانو کار نه و، بلکې د یو خپل سری وسلوال قومندان چې ځان امپراتور بولی د هغه کارو. په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو څخه 25 میلیون ډالر د بانک ته راګرځول شوی دی. د کابل بانک د تصفیه د مدیریت د راپور له مخې خلیل الله فیروزی هم له زندانه تر خوشي کېدو وروسته 14 میلیون ډالر د بانک ته سپارلی دی. فیروزه عزیزی له کابل راپور راکوي.
د کابل بانک سقوط هغه څه چې د ولسمشر غنی د کار د لومړی وختونو ژمنه وه، خو لیدل کېږي چې د ولسمشر غنی حکومت تر 5 کلونو وروسته هم ونه توانید دغه ژمنه عملي کړي. خو تازه د کابل بانک د تصفیه کمیټې ولسمشر ته راپور ورکړی چې دغه کمیټې وکړای شول په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو 14 جایدادونه د 12 میلیونو ډالرو په ارزښت د مالی وزارت حساب ته انتقال کړي. دغه کمیټې دا هم ویلي چې د کابل بانک له قرضدارانو 14 میلیونه ډالرو د راګرځولو نورې چارې هم روانې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي چې د کابل بانک د تصفیه لپاره د لانورو هڅو اړتیا شته.
یک مقدار زیادی از دو قرضه ها دوباره حصول شده.
د کابل بانک د تصفیه کمیسیون په دې برخه کې زیات کار کړی او پرمختګ هم سوی، خو په دې برخه کې د لانورو هڅو اړتیا شته. ډیرای پیسې ترلاسه سوی، کرای ویلې نه سو چې کله به دا پروسه ختم شي. هله من یو چې دا کمیټه زیات پرمختګونه ولري.
امیدوار هستیم که نه افتاده بیشتر داشته باشد.
په هغه ناسته کې چې د چهارشنبې په ورځ نوښت پار کې شوې د کابل بانک د تصفیه کمیټې غړیو ولسمشر غنی ته ویلي چې د کابل بانک یو پخوانی سهمدار خلیل الله فیروزی چې د ناسم روغتیايي حال له امله له زندان خوشې شو تر خوشې کېدو وروسته له پورې څوارلس میلیونه ډالر ورکړي او ټاکل شوی اتلس میلیونه ډالر نور هم ورکړي. په ورته وخت کې له اداري فساد سره پر مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ خپلواک کمیسیون وایي تیر پنځه کاله د حکومت لپاره ښه فرصت و ترڅو دغه ټول پونه یې کابل بانک ته راګرځولي وو، خو حکومت دغه فرصت له لاسه ورکړی دی. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس میوند روحانی ازادي راډیو ته وویل
چې اوس دا ارک ته یو راپور ورکړل شوی دی، خو ارک ته یو اجمالي راپور دی چې دغه مره میلیونه پیسې له خلکو نه واخیستل شوې. چې خلکو ته پکار ده او زمونږ توقع ده د عامو خلکو د فساد سره د مبارزې په وړاندې چې کوم نظارتي ارګانونه دي لکه میک، هغه دا ده چې عامو خلکو ته وښيي چې دغه دیارلس یا څوارلس میلیونه چې راخیستل شوي دي د چا نه اخیستل شوي دي، نور څومره قرضونه ورباندې پاتې دي او دغه قرضونه په څومره وخت کې ورکوي او که ورې نه که حکومت به څه کوي.
له دې سره د کابل بانک د تصفیه کمیټې ولسمشر ته په خپل راپور کې ویلي چې د کابل بانک د هغو پورونو د جایدادونو راګرځولو لپاره هم هڅې روانې دي چې پوراور یې له هیواد نه بهر ژوند کوي. له زیاتو هڅو سره سره بیا هم ونتوانېدي چې په دې اړه د کابل بانک د تصفیه کمیټې د غړو نظر ولرو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کونړ ولایت کې د خزو د حقونو فعالان وایي چې د دې ولایت پاکستان سیمو کې خزو ته میراث نه ورکول کیږي. د دوی په وینا خزو ته د میراث ورکول اوس هم نارینه او ته د شرم او پیغور یو خبره ښکاري. روحلا انوري په دې اړه له یو شمیر کسانو سره خبرې کړي او راپور راکوي.
ماتل مال دا زیکل شان زیرا کای زوب کې یو کوټه سازه کوم په کې ونه واړ بچی مې ساس خاصه بناستم نه را کای لاله.
دا د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکو څلوېخ کلنه شازیه ده چې څوک دوه کاله وړاندې کونډه شوی، یو کوچنی زوی او څلور لورګانی ورته پاتې دي. په کور کې د ګټي وټي څوک نه لري او له ورونو یې د میراث غوښتنه کړې، خو ورونو یې ورته د نه ځواب ورکړی دی.
زما پلار کور دی او یو کور زموږ خاصه دی، یو جدا دی، وای چې دا موږ د سینې شو کولی. نو بس زه خپل کار په خپله کوم او هغه داسې ما سره داسې همکاري نه کوي چې یا زما یا د وړو یا زما څه د نفاقې یا د جامې څه دوسه پورې ماته دا دغن دی.
همیرا وایي په کلي او سیمه کې داسې میرمنې شته چې کله له ورونو د میراث حق غوښتې نو هغوی سره د پلار کورنۍ مړې او ژوندۍ پریښي او خلک ورته پیغورونه ورکوي چې د میراث اخستلو سره یې د خپلې کورنۍ نوم بد کړی دی.
چې یو ښځه مثلا میراث وغواړي یا خپل عقد وغواړي، مهر ته وغواړي، د خپل ورور نه پلار نه وغواړي، اول خو ورته نه ورکوي، حق ورته نه ورکوي. زه تا نه در کوم وچ او کوم ښځه یق غوښتلې د ورور نه د پلار نه چې خپل عقد واخلي، هغه چې امتیا واخلي بیا ورته وایي چې زه تا کوم ته مې کړی تا سره زه بیخي مړی ژوندې او کور نه کوم. پوښتنه یم نه کوي ورته او نه په طرف مانی ځي، وایي چې زه که ته ما کړی ما نه دې خپل حق اخیستی دی.
په کونړ کې د واو یا افغاني ښځې د افغاني ښځو دپاره د دفتر مشرې میرمن توراج ازادي راډیو ته وویل ډېری خویندې له خپلو کورنیو د میراث حق غواړي، خو دلته د حاکمو دودونو په وجه څه نه شي ویلی، خو بیا هم دوی ته په روان کال کې د میراث غوښتنې څلور قضیې راغلي دي. هغه هم کیسه کوي چې څه موده وړاندې یوې میرمنې له خپلو ورونو میراث غوښتی و، یادې میرمنې سره یې ورونو د خپلوۍ ټولې اړیکې پرې کړي دي.
یوه ښځه به د خپل کور یې نه او د ورونو نه د یوې کوټې حق اخیستی و. کله چې د هغې ښځې مور مړه شوله نو لور یې په دیوال ښکاره شوله چې زه خپله مور وینم، مګر ورونو یې پسې ټوپکې را واخیستلې او هغې د اغازی نه کته ورته ول ویل چې ته نشې کولی چې ته د مور دیدن وکړې، ځکه تا زموږ نه حق اخیستی دی، زموږ مړی ژوندی تاسو ختم شو.
دینی عالمان به وای د اسلام مقدس دین خزو ته د میراث حق ثابت کړي او باید چې ورکړل شي، او څوک چې اسلامي پوهه لري هغوی خپلو خویندو او لورګانو ته یاد حق سپاری. قومی مشر او دینی عالم مولوی کفایت الله چې په اکثرو جرګو کې ګډون کوي وایي
کله په خوخی باندې او د سړی په دین باندې خبره یو دی خپل مسؤلیت وګڼي چې د الله په نزد باندې زما غاړه خلاصه شي نو هغه دې ته نه روادره کیږي چې هغه ته وایي زما تا سره مړی قطع دی او ژوندی مې سره قطع دی. دا هېڅکله نه کوي، دا د دین نه بې خبري ده. دا چې ښځه حق واړي باید په هغې اصولو باندې وغواړي، ځکه زموږ پښتانه ټولنه ده، کلي جماعت امام دی، هغه نه باید غوښتنه وکړي چې د ورور ته مې داسې وایي د سپینګیري په واسطه یا د مور په واسطه چې مورې زه حق لرم شرعي د غورور مې پوهیږه چې ما سره کینې پرې من باس.
هغه وای اوس دینی عالمانو هڅې پیل کړي چې خلکو ته د ښځو د حقوقو په اړه پوره معلومات ورکړي، څو سړي او ښځې له خپلو حقوقو خبر شي. په کونړ کې د استیناف محکمې مسؤلین که څه هم چې له خبرو کولو او اواز ثبتولو ډډه کوي، خو وایي چې دوی ته تیر کال د میراث څلور او سږ کال دوه دوسیې راغلي، پنځه حل شوي او میراث غوښتونکو ته خپل حق رسیدلی او پاتې یوه هم جریان لاندې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لو د ماښام تر اوو ورځې دونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام لوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو اورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. په پکتیا کې یو شمېر بازګران وایي سږ کال یې په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو د سړو خونو او بازار د نشتوالي له کبله د دوی د محصولاتو بیې رالوېدلې دي او د خرڅلاو لپاره یې هم بهرنیو مارکیټونو ته لاسرسی نه لري. له بلې خوا چارواکي وایي د هیواد په یولسو ولایتونو کې د پنځه اویا میلیون ډالرو په ارزښت یې د بڼوالو لپاره یوه شپږ کلنه پروژه چمتو کړې چې د دوی په ژوند کې به ژور بدلون راولي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان په پکتیا کې له بزګرانو سره خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
په پکتیا کې د میوه لرونکو باغونو او د سبزیجاتو کاروباریان وایي سږ کال یې د تیر کال په پرتله د مڼو، جلغوزیو، انګورو او چارمغزو حاصلات ډېر شوي، خو له جلغوزیو پرته د نورو په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی. دوی وایي د سړو خونو او د بازار د نشتوالي تر څنګ بهرنیو مارکیټونو ته هم لاسرسی نه لري. د دوی په خبره ولایتي او مرکزی اړوندو ادارو د دوی ستونزو ته هیڅ پام نه دی کړی. د شفیع الله، جلوه هاشمی او نجیب الله مهربي په نومونو د سبزیو او د میوو د باغونو مالکینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کومک وشي سړی خونې جوړ کړي، مونږ ته بازار موندنه جوړ کړي، مارکیټ مونږ ته جوړ کړي.
د ښځو لپاره باید زنانه مارکیټ یا داسې نمایشګاه جوړ شي تر څو هغوی وکولی شي چې خپل تولیدات چې دي دلته راوړي او په مناسب قیمت یې خرڅ کړي، خپل حلال روزي راسته راوړي.
اول عمده ستونزه یې ده باغسته مارکیټ نشته، او دوم ستونزه ده داسې مثال میوه‌جات سورت کېږي، درجه بندي کېږي نه. عمده ستونزه هم دغه داسې مثال موږ بهرنۍ ملکونو ته باید وستو.
د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد دین مومند له ازادي رادیو سره په خبرو کې د سبزیجاتو او میوو لپاره د مارکیټ د نشټوالي سونه ومنله، خو ویل چې د سړو خونو د جوړیدو پلانونه د تدارکاتو ملي ادارې ته سپارل شوې دي.
زموږ الحمدلله حاصلات لوړ دي، خو د مارکیټ په برخه کې سونه چې په دې ولایت کې شته تر اوسه لا نه دي اورې شوي. موږ پلان لرو چې سکل معیاري سړې خونې د دوی د حاصلاتو د جمعولو دپاره جوړې کړو، هم په مرکز او هم په احمد آبا ولسوالۍ کې. ولې د بعضو مشکلاتو په اساس باندې چې دا هم فعلا په تدارکاتو ملي کې دي، نو امیدواره یو چې نهایي شي او د دغه باندې کار شروع شي.
له بلې خوا په پکتیا کې د بڼوالۍ د زنځیروي ارزښت د ودې سکتوري پروژه چې د هیواد په یولسو ولایتونو کې پلي کیږي پرون چهارشنبه یې په پکتیا کې د دفتر پرانیسته وشوه. د یادې پروژې مسؤول فرید احمد رایت ازادي راډیو ته وویل
دا پروژه په یولسو ولایتونو کې د شپږو کلونو دپاره کار کوي. مالی لګښت انزاویا میلیون ډالر ورته تخمین سوی ده. په عصري او په ټکنالوژۍ باندې سنبال شنې خونې ورته جوړې کړو، زیرمتونونه ورته جوړ کړو، سړې خونې ورته جوړې کړو، او په نهایت کې وکړی سي دغه پروژه د باغدارانو له طریق نه هیواد په ثبات کې او همدارنګه د بڼوالو په توانمندۍ کې او د اقتصاد په پیاوړتیا کې کومک وکړي.
د بڼوالۍ د زنځروي ارزښت د ود سکتور پروژه چې د شپږو کلونو لپاره ډیزاین شوی، هدف یې د بغلرونکو او بزګرانو د ژوند د سطح لوړول او د مسلکي او عصري باغدارۍ د سیستم رامنځته کول په ګوته شوی. د پکتیا بزګران او بغلرونکو هیله ښیي چې دغه پروژه ژر پیل شي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. وخت د مازیګر 4 بجې او 13 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم تاسو ته وړاندې کوو. خدا شیبه فریبا ظاهر ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د ولسو کاندیدانو څخه یوازې شپږو تنو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د خپلو مالي لګښتونو راپور د کمیسیون ته وړاندې کړی دی. د دغه کمیسیون په خبره له دې شپږو کسانو څخه د ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د درېو نوماندانو مالي راپورونو نیمګړتیاوې درلودې او د بیا اصلاح لپاره د هغوی انتخاباتي دفترونو ته لیږل شوی دی. د ننګرهار ځای چارواکي د تورخم د ګمرک د وایدو د ډیرېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د والی وین اتاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ګمرک وایید په ورځ کې له 500 میلیون څخه 2 میلیون افغانۍ تل ور سوي دي. شغل خوګیانی د دې پرمختګ دلیل په یاد ګمرک کې د څلورویشت ساعته خدماتو پایلو بله. ترکی ځواکونو د سوریه په خبره کې د کوردانو په مشرۍ ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د عملیاتو په دوهمه ورځ پرمختګونه کړي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د نړیوالو هغه انتقادونه رد کړل چې د دې پوځي عملیاتو په اړه یې کړي. ولسمشر اردوغان وایي د عملیات د دوی پر سرحد د تروریستي عناصرو د له منځه وړلو په هدف پیل شوي دي. اردوغان زیاته کړه ترک ځواکونو تر اوسه 109 تنه کورد ځواکونه چې د تروریستانو بلل له منځه وړي. او پاکستانی چارواکي وایي د دې هیواد صدر اعظم عمران خان به شایي سعودي عربستان او ایران ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویلي چې د دې احتمالي سفر په اړه جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. خان تیر میاشت ویلي و چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ترې غوښتي چې د ایران او واشنگتن ترمنځ د ترنګلتیا د رامولو په برخه کې مرسته وکړي.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې لمړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د کور کلی اونیز پروګرامونه خپریږي. خو له هغه مخکې فیروزه عزیزی ته غوږ شئ چې د ورځې سپورتي خبرونه اوروي.
په کابل کې د کرکټ د شپږیزې لیګ په دوام نن بند امیر لوبډلې امور لوبډله ماته کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل په دې لوبه کې لومړی امور لوبډله بیټینګ وکړ.
اول لوبه کې امور د بدني ترمن جواب بند امیر وګڼله. یو سل یو ویش منډه هدف ټاکل شو او د امو ننګال لوري بند امیر پورا کړ په نسم اور کې.
د محل د کابل او بوست لوبډله ترمنځ لوبه روانه ده چې پایله به د ورځې په پای کې پیدا شي. د کرکټ د شپږیزې سیالیو په دوام کې چې له پایلې څلور ورځې کېږي تر دې د مشپک لوبي شوي او ومه لوبه اوس محل روانه ده. او ټاکل شوی سبا ته په هرات ولایت کې د کاراتی د کیو کیشان یو ورځنۍ سیالي وشي. د هرات ولایت د ورزشي امریت فنی مسول ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې به لبیلابیل قشرونو لوبغاړي غوره شي.
قرار کې د جریان عظیم مسابقات یک تیم منتخب خود هرات د کټګوریو مختلف سنی نوجوانان و بزرگسالان انتخاب.
تیر ورځ هم د کابل، کندهار او هرات د لوبغاړو ترمنځ په هرات ولایت کې د باسکټبال سیالۍ وشوې. په دې سیالۍ کې کابل لومړی، کندهار دویم او هرات دریم مقامونه ترلاسه کړل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. آیا کلمو د ماشومانو غاخونه خوګیدلی؟
غاخو درد مو ډیر زیات وو. کله به چنجی پیدا کده تور تور بشو ډیر درد به کوم. نو داس به مم نشو ولې چې غاخونه مې درد کوي. بس نو درد به مو زغمل.
ولې د یو شمیر ماشومانو غاخونه هر وخت درد کوي؟
ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواګه شای ډیر په غاخو باندې زویدل. نو دغه شای سړي غاخ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر.
دی حال لاری چاری کومی دی؟
حفظ صحه؟ کلک شایان دی پا غاخونو نماتایی؟ بعضی غذاگانی دی، ویتامینونه دی، منرالونه دی، چه دا طول کلسیم لری؟
نن هم دا موضوع چیرو پا پایل که دیغو کسانو خبری اورو چه دا غاخونو دی درد پاکل غگیگی. بیال دکتر سره هم مارکل رو، لازدی رادیو سر وسی. قدر من اردون کو، د غاخونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس سره مخ کیږي. که چیرې د غاخونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت درملنه ونشي، نو ډیر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاخونو درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کیدلی شو. له دې درده خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووزي. په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړي. هغوی په ماشومتوب کې د غاښونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد مسمل دی، د کابل ولایت اوسیدونکی یم. شیرني ډیر خوړل په کم کې توب کې د اورقبو شوق دی. غاښونه تورې چینجه وایي، تاوانونه یې ډیر دي او د غاښ درد ډیر تې پیدا کیږي. ما ته خپله شیرني نه ډیر شیرني خوړل دغه خواږه شی ډیر په غاښو باندې زوبېدل، نو دغه شی سړي غاښ ډیرو په درد دی او ما ته همچنان ډیر د غاښ درد. داسې یو درد دی چې په ماشومتوب او په غټتوب کې راځي انسان ته. نو زه ستم وسم چې لږ شیرني خورم، هغه د ماشومتوب درد وسم د ما راسي. نو ماشومان خو بیانولی نه سي، موږ خو اوس غټان سي بیانولی سي خپل درد.
نوم می عمران دی، د غزنی ولایت څخه یم. زما چې له د کوچنیتوب په یاد راځي، تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلا مې 40 کاله عمر لرم او تر اوسه مې په ژوند کې ما د غاښ سرجري کړې نه ده، ولې چې هر وخت مې خپل غاښونه برس کړي دي. سهار ټایم نه او له شپې مهال نه چې بعد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم، نو هغه له خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړی نه دی. هر وارې تاسو غواړئ چې غاښ مو سالمه وي، نو حتماً که جوړ وي دردونه، باید شپږ شپږ میاشتې بعد تاسو خپل هغه ډینټیسټ چې دی کومې غاښو ډاکټر مو دی، هغه ته باید تاسو مراجعه وکړئ.
نوم عبدالخالق دی، پکتیکا ولایت اوسیدونکی. اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. موږ په وړکتوب کې غاښونه نه برسول، نو په دغه خاطر باندې غاښو درد مو ډیر زیات و. ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې یا درې ورځې کې برسول، اوس یې مخصوصاً سهار برسوم. چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډیر درد کول، کله به چینجې پیدا کړه، دا تور تور به شو، ډیر درد به یې کوو. نو داسې به موم نه شو ویلی چې غاښونه مې درد کوي، بس نو درد به مو زغمل.
که چیرې مور پلار خپل ماشومانو ته د غاښونو ارزښت روښانه کړي او د غاښونو نظافت ته متوجه کړي، نو تر ډېره حده به د هغوی د ماشومانو غاښونه روغ پاتې شي. 55 کلن رحیم چې د 50 ماشومانو پلار دی، وایي دا چې خپله د غاښونو درد ډیر تیر کړی دی، نو اوس د خپلو کوچنیانو د غاښونو پاکوالي ته ډیر پام کوي. هغوی تشویقوي چې خپله خوله او غاښونه پاک وساتي.
غاښو ته یو دم په درس دی، بیا په چوغه دی کوي، دو ټایم باید چې برسې کې و خپل غاښ درد و. دلته بله ورځ مال وباسم، دا لرې کوم د درد د لاسه نه، چې ډاکټر ته مې وخوره. ډاکټر وایي چې غاښ دې روغ دی، غاښ مه باسه، دا به ته ډکم. نو غاښونه خدای د درد چاته نه ښایي. خپل بچو ته مې وینا کړې چې دو ورځې دوه ټایمه درې ټایمه برس کوه، برس مه اخله. زه په خپله مسواک نه ډیر کار اخلم، مسواک هم ښه فایده مند شی دی. زما چې خپله د غاښ درد په ما تیر شوی دی، نو اولادو ته وایم چې همداسې برسوی غاښ، داسې مه پرېږدی بېدونه برس. ماشومان واړه واړه دي، خو ما ورته وصیت کړی چې غاښونه بس بې برسه مه پرېږدی.
د غاښونو د درد پر وخت ځینې کسان کورنۍ درملنې کوي، لکه پیاز، اوګه، لونګ او داسې نور شیان په غاښ کیږدي چې درد آرام شي. خو ډاکتران وایي چې دا ډول درملنې د غاښونو دایمي علاج نشي کیدلی، صرف د څو شیبو لپاره خوږ کموي. دا چې د غاښونو څه ډول ساتنه وشي، موږ د غاښو له متخصص ډاکتر محمد رشاد آرام سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
په پیل کې دا راته وایي چې معمولا ماشومان ډیر په غاښ درد کیږي، علت څه کیدلی شي؟
معمولا چې ماشومان د غاښونو په درد باندې اغوشته کیږي، د دې اصلي علت ناپاکول د خولې دي، یعنی اورل هایجین یا د خولې پاکول. دوی باید خپل د مندول طریق نه په اساس د دې چې پرکټیکلی مور کار وکوي، دوی ته زده کړي، دا سره ډیر کومک نه لري. خصوصا دغه د غاښونو مرض لکه چې په نوم د کاریس یادیږي، دغه په اساس د یو ډیمینرلایزیشن یعنی تغییر د پی ایچ د خولې منځته راځي. چې دغه ډیمینرلایزیشن هغه وخت کې منځته راځي چې کله ماشوم غذا خوري، پی ایچ دخلی تغییر خوری، یعنی پی ایچ اسیدیتی کی محیط دخلی اسیدیتی تزی او یو تغییر په خوله کې راځي چې هغه خپله سبب د کریس کی. کریس هغه پاتولوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج د سخت دندانې کیږي، یعنی سبب د تخریب د مینا د دندان کیږي.
که در تو وایي چې هغلته تاسې کار کوئ یا په روغتون کې یا هم په معاینه خانه کې، هر ورځ په کوم شمېر ماشومان راوستل کیږي چې دوی د غاښونو په درد اخته دي؟
فعلا افغانستان چې یو مملکت مخ په انکشاف دی، دغه کریس په ماشومانو کې چې په نوم د کارمپنډ کریس یادیږي، یعنی کریس سرویلسایر یادیږي، دا ډیر رشد کړی په سلګونو ماشومان، یعنی تعداد د ماشومانو ډیر زیات دی چې دغه کریس دوی کې رشد کړی، او دوی اصلا علت یې همغه د خولې هایجین نامراتول دي.
په غاښونو باندې د یو شي ماتول لکه خستک لکه چارمغز، دا څومره تاثیر لري چې د ماشوم غاښ ژوبل کړي؟
هر سخت اشیا چې په غاښو باندې ماتیږي دا سبب د تراوما مینا ته ورکول کیږي، یعنی که هغه فعلا موقتي کوم مشکل غاښ ته همغه دقیقه یا همغه لحظه ایجادیږي نه، نو پاسته د دغه اثرات سبب د تخریب د مینا کیږي. باید یو نقطه بله هم یادواري وکړم چې دا د خولې په جوف دهن کې یا د خولې په کویټه کې دوه رقمه میکروبونه موجود لري چې انایروب او ایروب دي، یعنی انایروبیک و ایروبیک. دغه میکروبونه په نوم د سټریپټوکوکس میوټانس، والونیلا، کاپنوسایتوفاج او همدغسې نور نوع باکتریاګانې دي چې دغه هم سبب د تخریب د اینامل کیږي، یعنی په پروسه د کاریس کې ډیر زیات کومک کوي.
ځینې ماشومان مخکې له دې چې د هغوی هغه شیری غاښونه چې ورته وایي چې خپله توی سي، نو د دې لپاره چې دا درد کوي دا ډاکټر ته ورځي او هغه ورته باسي، بیا په راتلونکي کې هغه غاښ چې ډاکټر ویستلی او هغه چې خپله لویدلی، څومره فرق یې پکې؟
شیری غاښونه چې دي په مجموعه کې د ماشومانو شل دانې دي چې دغه غاښونو کې شپږ میاشتني پسند کې دغه غاښونه خروج کوي، او په پنځه اله شپږ کلنۍ کې دغه غاښونه چې په نوم د پرایمري ټیټ یادیږي یا دندانای مالوچ نه ورته وایي، یعنی دندانای شیری، دغه غاښونه غورځیږي او پرمننت ټیټ یا د دایمي غاښونه مایسته راځي شنه کیږي. اکثرا د دغو غاښونو ساتل که مثلا مونږ دغه ماشوم چې دغه خپل د هغه غاښونه چې دي دا شیری غاښونه چې دي دغه کدی ښه ونه ساتي، همدغه پروسه دغو دایمي غاښونو ته هم صدمه واردوي، ولې چې هغوی باید عادتا هبیچولي دغه خپله خوله پاکه وساتي.
ځینې ماشومانو ته چې ګورو غاښونه یې تورې کنډو کپر سوي، آیا د دې علت یوازې همدغه ناپاکه ساتلي دي، شیان پرې ماتول دي، او که مورزتي هم ځینې ماشومان ستاسې غاښ مشکل ولري؟
بلې، دا خبره هم موجود ده، غیر دغه نه چې اورل هایجین غاښونو په کریس کې ډېر زیات رول لري، او تر اوسه پورې دغه کریس چې موږ ورته وایو چې هغه پاتالوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج سخت د غاښونو کیږي، دغه تر اوسه پورې معلومه ده کیدای شي د کې ارسی جنیتیک علت هم موجوده، مثلا مقاومت ټیټ وی یا کلسیم د عضویت کم وی یا فلوراید کم وی، د کې هم کیدای شي چې بعض امراض د غاښونو منځته شي یا کاریس ایجاد شي. خو فعلا پرایورټی اولویت دې ته ورکړی چې غیر د دغه امراضونه، غیر د جنیتیکی مسلې نه علاوه، کولای شي چې مونږ باید خپل خوله هم ډیر پاک وساتو، یعنی مراد کړی
کورنۍ او ته څه کول پکار دي، څه رقم د ماشومانو نظافت ته پام وکړي چې هغه دوی غاښونه خپل برس کې په وخت سره تر څو دغه مشکلات رامنځته نه شي؟
زما من حیث د یو ډاکټر د استوماتولوژي دغه نظر زلرم چې غاښونه باید حد اقل د ورځې دوه مرتبې ومینځل شي، نو دلته زه داسې وایم چې باید دوی خپل ماشومانو ته کوشش وکړي چې د غاښونو مینځل په شکل د عادت یا هابیچولي وګرځوي. په آخر کې زه داسې ویلی شم چې اول کې حفظ صحه، یعنی اورل هایجین مراعت شي، غاښونه خپل په وخت سره ومینځي. دویم، سخت شیان کلک شیان د په غاښونو نه ماتوي چې سبب د تخریب د اینامل، یعنی هماغه انساج سخت دندانې کیږي. دریم، بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دوی باید استفاده وکړي، لکه شودې، مستې، چاکه، کورت چې دا ټول کلسیم لري، دوی باید دغه سپین د هګۍ استفاده وکړي چې سبب د کلکېدلو د اینامل د غاښونو ګرځي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ.
مهرباني.
قدر من دوستانو دا وعد د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله مومال او ملګری
کور کله
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلې چې ډیر ویریږي؟ ولی ځینې کسان هر وخت او له هر څه نه ویریږي او څه کول پکار دي چې ویره له ځانه کم کړو؟ د دې موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ راپور او په پای کې له ارواپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه رویا مدومی درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوږ شئ چې د خبرونې جوړونکې مریم توخی درته وړاندې کوي.
ویره یا ډار هغه استراب یا نارام احساس ته وایي چې د خطر پیښېدو په وخت کې انسان ته پیدا کیږي. ویره هغه غریزه ده چې د هر انسان په وجود کې په طبیعي ډول موجوده ده. ویره داسې یو احساس دی چې هر انسان یې پیژني. موږ یې د یو ناخوښ احساس په نوم یادوو او له هغه څخه ځان ژغورو، ځکه دا احساس داسې وخت څرګندیږي چې یو انسان له بهرني ګواښ سره مخ شي. دغه احساس په مختلفو جسمي او رواني بڼو څرګندیږي. داسې کسان په ټولنه کې شته چې ډیر ویریږي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی نظر محمد له هغو کسانو څخه دی چې ډیره ویره لري. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی:
زه خپله د داسې لکه سوچ او فکر کې چلار سم، کله د خپل بعضې وخت کې چې ماښام نیمایي تیاره وي، لږ سوری انسان باندې لمر یا رڼایي راشي، یو دم د سوری داسې مخکې شي، زه خپل دې نه بعضې وخت کې ډېر ویرېږم، ځکه لکه چې څوک مې سره شال خوا نیسي، یو ویره ډار لرم دې هغه نه. په خوب کې چې ویده سم، په دې اوله خوب د اوله مرحله تر دا وخت کې ما ته داسې خوب راشي، ووینم چې بعضې وخت کې سپي له سپو نه ډېره ویره لرم، چې په خوب کې چې په لار روان پیراسی دومره ته ته وړ ارسمه چې خپل خوب کې دومره زور ځان سره وکم چې اخر راجکسم، او بعضې دغه خوب وینم، بعضې داسې مار هغه وینم خوب کې وینم چې مار راسي په مامنه ګام راوي، دا زیاتره وخت زه دا خوبونه وینم بیا ډارېږم.
ځینې کسان بیا کله چې نوې دنده اخلي یا له نوي محیط سره آشنا کېږي او نوی کار پیل کوي هم ویره لري، خو دا ویره بیا د وخت په تېرېدلو سره له منځه ځي. د کابل ولایت اوسیدونکي مشګان صافی وایي کله چې پوهنتون ته نوي کامیابه شوی وه ډېره ویره یې درلودله. نوموړې زیاتوي:
ویره لرم، اول پوهنتون ته چې مخکې کامیابه شم یا ویره وه راسره کال تلاشم، چون نلکان یو ځای څه رقم باید اوسیږي، من تا پس تا پس لگ را تا دی شو بیام وی روا بیا روز تا پانتون که دا محیط کاری که چرا حالا مدلتا اول او راز را تا دی را هم جالب و هم را تا دی را ایران اون که طول چه سهر نرا حالا مازیگر پرومی چیو نخواده، چون وی را می و دی مقابل کسان را تا سنا بلتا و تا غیر خاطر اولور دا انتحاریگان چکیگی خصوصا نوز پا دی وقت که نو دی را وی را تا دا دروازه چه لگ پزور تو گوه خیم یا وی را وی چه کم خبر اصلا په خو ډیره وه د دې نه ډیره ریګه ما چې دا فاتم څو مخ ته شي او دا کا خرم ما مبد چی شو دسی نه ډیره لارم ما ته اوس لګ لګ نو ستو اجتماع کې ما لګ لګ بلد دی ما او زیا خو سن اپ کې زیات رفیقي
ډیره ویره د انسان اعتماد پر نفس ضعیف او پټولنه کې داران کاس معرفي کوي. همداشان داسې کسان هم پټولنه کې شته چې ویره نه لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان وایي چې له هیڅ شي ویره نه لري. نو ما وړای په دې اړه داسې غږېدلی دی:
د خدای فضل د دې شان ویره نه لرم، که شپه یې که ورځې که دښتې که بابیانې ویره نه لرم. که دا اوس د اس ورځې مخکې دلته یو ششدره کې وم پیجارو سبلو سو، ما ته داسې حدیث ښکارېدله لکه سړی چې هلته ټیر دی بایسکل وچوي، بس هېڅ ویره تشویش نه لرم. موږ بله ورځ چېرته مېلمانه وو، جنازه م وکړله، دا روجایي وه او کټ و دې کې، بس دا مړی وړی و. هلته م چې مړی خښ کړ بېرته راغلو، نو چې نه و پاتې هغه مړی کټ هلته ایښی و کونج کې، یو هم نه یې خود بل هم نه یې خود، ترې ډارېدل. اخر ما دا بهترین شی ده، کټ خو ډېر ښه شی ده، مارو لړم نه شي تور ختلای او دې فار یو حکمت هم ده امغه کټ می کې خو ده امدغه دې مړي روجي می ورکړ کرا می نشه به خوب کونه وی لرم نه بیم لرم ده خدای لوی احسان ده سده دا سیمه لیدل دي چې زوف رازی نو زمون بزای کې وزننه او اغه ته دغه یو دغه کابل نه سوګ راغلی او مخ د اطراف خلګیو دغه ګړکې ورته شو د ننځکه راوړی و د ننځکه چې راوړی و خو یختې وسترګې می پزې ماده کې بټری ورکړی و د اخترګ غوګونه خلی به خورولې اغه خزه چې دا ولیدل یو د پخزلې ونی سو عصبي تکلیف په لوري بیا میالي سپته بوتله یو جې بل جې لا 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 اخر یو خبر خو ګرځول ګرځول د من خپل خپلوانه ده بیا اخر کې داس وخت راغې چې ځمانه تیل واچول بیا بس وسوځیدل سورج ځوندې و شپخانین ته بوتله نسل پیسه وسوځیدل و بیا په مور زمانه بیچاره مړه سو
ډېره ویره په ژوند کې بیلابل عوامل درلودل شي چې ځینې خلک یې د اعصاب ضعیفي په کور کې تنها اوسېدل او په ماشوم توپ کې د مور یا مشران له خوا ډېر ډارول هم د دې لامل ګڼي چې بیا کاس پاینده کې ډېر له ویرې سره مخامخ شي د ننګرهار ولایت اوسېدونکو وحید الله په دې اړه داسې وایي
عامل ماته ذهني تشویشونه او ذهني ذهن باندې البته بوج چې ډېر زیات بوج راشي او یوازې توپ دغه عاملونه دي چې خلک ډار حس کوي هم دغه نور یو شی سره مخامخ کیږي چې هغه ورته نوې ښکار شي او د سی په بل شکل کې ورته ښکار شي نو دغه بعضی خبرې دي چې انسان د دغه حالات نه هیر حس کوي او ډاری کله چې دماغ هم یا مغزه کله چې هم د سی کمزوري وي نو په دې حالات کې هم انسان ډار حس کوي
په طبي ډول هر انسان لزان سره ویره لري او دا ویره په ځینو مواردو کې مثبت پایلې هم درلودلی شي او باید انسان لزینو حالاتو ویره ولري د بیلګې په توګه ویره له نشې توکو ویره له خطرناک ځایونو د زابل ولایت اوسیدونکو او داروایی مسایلو کارپو محمد خان سلام په دې اړه داسې غږېدلی دی
هر هغه ویره په ځوان کې سي موږ ته ګټه او موږ له بدو کارو څخه لکه مثلا نشې موادو څخه وي یا مثلا له جنگ څخه ویره یا له نورو داسې مواردو څخه ویره سي هغه موږ له بدو کارو څخه راګرځوي هغه ته ویره ویل په مقابل کې هغه بد ویره د سي هغه موږ له خو کارو څخه بندوي او محدودوي مثلا داسې ویری لکه هغه بی ځای احتیاط ډیر موږ نن سبا ټولنه ډیر ویره دا لروسی زموږ ماشومان که چیرته موږ بازار ته بیا یو شاید دغه غلطه مخته لیکن حال داسې مکو سي ماشومان دی باندې له موږ سره وګرځي په بازارونو ترڅو هغه ووي نو دا یو غلطه ویره
نو ما وړه زیاتوي چې ډیره ویره هم په لویانو او هم ماشومانو منفي اغیزې پرې باسي د شوق څخه نیولې تر فالج او حتی د مرګ سبب هم کیدلی شي محمد خان سلام زیاتوي
ماشوم نه بیریږي مور ورته وایي چې هله سي بلا راغله بیدسه یا پلانی راغی دا په ځوان کې پر خپل ځان باندې باور کموي دا پر ترقی باندې سي او څوک مخته ولاړ سي پر دې باندې باور کموي او بل اخره وام دي انسان په ځړتي بیا ډیر نقصان لري په ځوان کې سي هغه بیا منفي تاثیرات لري پر هر چا باندې ویره تاثیر لري خو مثال اخیری کتاب اوسې مال وستای دي سینو هایو ناول ده چې هغه پر دې باندې د اعدام حکم وي او د دې فکر کوي چې زی اعدام کیږم حال دا سي هغه اعدام یو تمثيلي اعدام دی نه وي خبر کله سي جلاد تور پورته کوي او دی غواړي سي ووزنی تور پورته کوي راکته کوي یوازې تور دي د غاړي تر سي لیکن خاص دې دا نه وي سي د ووزنی دی د خپل وهم لا سيته ملکی حال دا چې جلاد دا قص نه درلودې سي د مړ او توري د پوسټوم نه د پرې کړي دا وهم وسې د مړ نه تور نه جلاد نو دلته لدی مثال څخه موږ اس کولای سوای په ځون کې ډیر داسې مثالونه موږ کولای سو چې هغه اصلا په موږ باندې ویره قایمه وي ځکه هغه کارونه موږ یا نه سوای کولای یا بد کارونه کوو په اصل کې داسې څه وجود نه لري
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم
نسیر احمد امر خیلی ما زید میدان ورده گوستیدون که ویر ما په نظر باندې هم خدا هم بده ده خب ده ده چه چرتا یا کم انفجار کی یا کم سایه که من گذاری یا غی که گرزو باید منگا ویره و که غجین هم کم مثلا انتاری کی گی باید اتوانه داری گو زنو بسو بل چرتا لارسو هم جیتا لارسو ده پاره خدا بعد پا ده بخاطر ده بازی وقت هر شینه ویره خنه ای مثلا ده خپل حق گوختل کنه یا چانه ته ویره گه چه نیزه داره ریګم ته خپل اک وختای نسی نو د لاس نه بعده ده
دمانم شرابزال د پغمان وسیدون کای ویره په دوه قسمه ده. یو ویره چې له خدای اس کې ویره به سړی وکړي له خدای اس کې وډار شي دا ویره، او نور دغه دی احتیاط دغه ویره اصلا احتیاط باید سړی په یو ځای کې چې یو خطر وي چې هغه تا ته ضرر رسوي نو له هغه ځای اسکه هم ته باید ویره یعنی خطر هیڅ کې هلته وړاندې نه شي.
ادریس یما د کابل اوسیدونکی. زما په نظر ویره بده ده، څوک نه باید یو انسان ویره ولري، نو دا بد ده چې څوک ویره ولري.
زه ګلشاد یم، ډوډۍ پخوم په نانوایی کې. زه د ازادي راډیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
درنو دوستانو، دا چې ولې ځینې کسان ډېره ویره لري، آیا ویرې ته ناروغي هم ویلی شو کنه، او د ویرې د له منځه وړلو لپاره کوم کارونه ضروري دي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یو مرکه کې د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې له استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
استاد، ځینې خلک ډېر ډارېږي، ولې ډارېږي؟ علت په څه کې ده؟
له بده مرغه باید ووایم چې هغوی ډېر پخوا ډارول شوي، یا هغه توکي، هغه دلایل او هغه عوامل لري چې په هغو سړی ډېر ډارېږي. په سر وحشتناکه فلمونه ګوري، ډارونکي ځایو ته ځي، یا په کورنۍ کې د نورو چاپېریال کې د نورو خلکو په وسیله ډارېږي.
آیا ډار ګټې هم لري استاد کنه؟
بلې، ځینې ویرې او ډارونه شته چې هغه ګټه لري. سپینه مثلا له زلزلې ویره، له امتحان نه ویره، او ورته نور مسایل، هغه څه دي چې باید موږ وډار شو.
استاد، ډیره ویره په کورنیو کې البته کومې بدې اغیزې په ماشومانو، په کورنیو او په ټولنه باندې پرېباسي؟
له بده مرغه ماشومان د بربریال نه مخنیوی کوي، کېدای سي هلته مړه سي، کېدای سي په فلج سي، په مغز تاثیر وکړي، عصب باندې تاثیر وکړي. متاسفانه موږ به یو ډارنه ټولنه ولرو، یعنی که موږ په متواتر ډول او په پرله پسې ډول وډار سو، دغه ډارول یا ډارونه د دې لامل ګرځي چې موږ په متواتر ډول یو ډول ډارن سو، او موږ نشو کولای چې بیا په خپلو بریاوو او موفقیتونو ته لاسرسی پیدا کړو.
استاد، هغه کسان چې ډېر ډارېږي، اوس څه کول پکار دي چې هغوی ونه ډار شي؟
زه فکر کوم چې درې طریقې او درې شوې موږ ورته کارو. یو هغه څه چې هغه څه چې دی ته ډارېږي، د هغه په اړه باید معلومات او اطلاعات ډېر کړي. که هغه هر څه وي، هر څومره چې موږ د یو څه په اړه معلومات پیدا کړو، لږ نه کمېږو. دویم، باید موډل سازي وکړو، یعنې هغه څه چې ډارېږو، مثلا موږک، مثلا چورمخۍ، د هغو پلاستیکي یا ربړي باید پیدا کړو، او هغه په اصطلاح هغه ډار په له منځه یوسو. دریم، حساسیت ده. موږ په اول کې له یو شي نه ډېر ډارېږو، په دویم ځل لږ کم ډارېږو، په درېیم ځل لږ کم. باید موږ همدغه پروسه مخته بوځو. مثلا په اول کې له مصیبې نه ډېر ډارېږو، په دویم ځل لږ کم ډارېږو، په درېیم ځل سلام ځل کې داسې څو نه ډار سو. یعنې دا حساسیت باید ورو ورو له منځه یوسو.
ډار ته رواني ناروغي هم ویلی شو کنه؟
بلې، موږ د ډار یا فوبیا په نامه، یا حراس په نامه، یا ډار په نامه ناروغي لرو چې ډول ډول دي، او دا موږ پیژنو. مثلا له لوړ ځای نه ویره، له تیارې ویره، له تیارې ځای نه ویره، له مرګ ویره، همداسې نورې ویرې.
دې ویرې سره بیا څنګه ارواپوهان څنګه رویه کوي چې دغه ویره له منځه یوسي؟
دا ویره چون عادي ویره نه ده، لږ مسلکي اړخ اخلي، او په دې ویره کې معمولا ارواپوهان هغه فرد د فرد علت پیدا کوي. هر فرد کېدای شي له بېلابېلو لاملونو په خاطر وویرېږي، نو که دغه فرد هغه اصلي علت پیدا کړي د ارواپوه په مرسته، بیا هغه ارواپوه مرسته ورسره کوي. یعنی زه غواړم دا ووایم چې د دوی درملنه یو څه اختصاصي ده، یو څه ځانګړې ده، چې هغه دی فرد او ارواپوه یې پوهېږي.
تاسو هغه کورنۍ ته څه ویل لرئ چې هغوی خپل ماشومان یا خپل اولادونه ډېر ډاروي د هر څه نه؟
زه غواړم دا ووایم ورته چې تاسو کېدای سي د ځینو ښو کارو په خاطر، ځینو ښو مواردو په خاطر ماشومانو یوې ډاروي، اما دوی په اوږد مهال کې بیا یو ډول ډارن راځي، او سبا به تاسو بیا خپله هم ورسره په عذاب وي. دوی به له ډېرو عادي مسایلو ډارېږي، دوی به له واده ډارېږي، دوی به له ژونده ډارېږي، دوی به له سفره ډارېږي، دوی به له ډېرو عادي عادي مسایلو ډارېږي. نو که غواړئ چې بچي مو پرمختګ وکړي، مې ډاروي.
ډېره مننه.
دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاري.
شمانو راتون کتارا مور او پلارا دخدای دپارا
ماشوم زرغون شي دواکسین ساس کی ورتاج وندون شي پام چتره پاته ماشومان شي چلوشی گلگل چه خزان شي چه خراوان شي دجوان پلارا ده ماشومانو راتون که چارا موره او پلارا دخدای ده پارا ده ماشومانو راتون که چارا